په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو بشری مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د خبرګون پلان عملی کول پیل کړی دی. دغه پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 15 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د پناه غوښتونکو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر غوښتنه کوي. یو این سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دا هیوادونه د شاوخوا 8.2 میلیون افغانانو کوربتوب کوي چې د 2 میلیون څخه ډیر راجستر شوي کډوال هم پکې شامل دي. ویل شوی چې ډیری دغه کډوال د لسیزو رئیسې په سیمه په تیره بیا اکثره په ایران او پاکستان کې اوسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په وینا د نورو هیوادونو ترڅنګ دغو دوو هیوادونو افغانانو ته په سخاوتمندانه توګه په خپله خاوره کې ځای ورکړی او هغوی له ډیرو خدمتونو برخمن دي. لکه چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان ګاونډو هیوادونو ته انکډه شوي دي. دو پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې پړې پاکستانی طالبانو منلي او وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د سعید مازف ټیمونو امنیت نیولې او چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دوه پولیسو وژل شوي او وو نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په سر کې د ډیجیټل ایس ای وی معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړ چې 160,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوی دی. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخموت ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. زلینسکي ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخموت او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخموت د روسیې 102 حملې شنډې کړې او په لیمیان، افدیفکا، مارینکا او شختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلینسکي بیګا خلکو ته په وینا کې د ختیځ جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وبال. د اوکراین پوځ له څو میاشتو رئیس د واګنر په نوم د اجیرو ملیشه ځواکونو په وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. ترکی چارواکیو بخې وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه وکړه چې روسیې د نورو 16 ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. موسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربي اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال کنسل استولای دی. په دې اړه مو د چارو د یوه کتونکي نظر هم اخیستی. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې دوه خبریالان چې یوه یې روزنه ترلاسه کوله ووژل شول. په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د راتلونکي کال له پیله په دې ولایت کې له 40,000 هغو کورنیو سره نغدې میاشتنۍ مرستې وکړي چې نجونې له تعلیم څخه پاتې دي.
تر دیره کولی شي دغه نغدي مرسته دغوی په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د اسلامي دولت ډلې یاد داعش د وروستیو حملو موضوع څېړلې ده.
د شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه قانون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دي. یعنی که چیرې په افغانستان هر نظام جوړېږي په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړېږي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو له مخې طالبانو د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قنصل استولای دی. په ایران او ترکیه کې د طالبانو د استازو له ټاکل کېدو وروسته ښکاري چې متحده عربی اماراتو په دوبی کې د افغانستان د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د حکومت د استازي عبدالرحمن فدال منلو سره موافقه کړې او په دوبی کې د افغانستان د جمهوري نظام جنرال قنصل مسعود احمد عزیزي له دې دندې ګوښه شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسما دغه مقرري نه ده تایید کړې او د متحده عربي اماراتو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقرري داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او د طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل را سره وصل شوی دی. ظهیر مل صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟ آیا د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه مقرري تایید کړی ده که نه؟
نورځه برسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو ل خپل رسمي ادرسونو د دې خبر تایید نه د خبره کړو تر فائدې ازادي رادیو پښتنو ته هم په اړه ځوابونه وایي. خو د دوی تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس او په افغانستان کې وشمه نور خصوصي رسنیو نن خبر ورکړ چې طالبانو د متحده عربی اماراتو دوبی ښار ته خپل نوی جنرال قنصل معرفي کړی دی. بختر اژانس چې د طالبانو تر ولکې لاندې فعالیت کوي نن سهار په یو لنډه جمله کې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې عبدالرحمن فدا په دوبی کې د نوی جنرال قنصل په توګه پیژندل شوی دی. یو شمیر خصوصي رسنوی هم د دې وزارت د چارواکو په تایید یو مکتوب خپور کړی دی او په هغه کې د امیر خان متقی پلاستیک د دوبی کې د افغانستان جنرال قونسل ګری ته لیکل شوی چې تر امر ثانی پورې عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیس دا دنده مخ ته وړي. ولی بیا هم یادونه کوم چې رسمن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي ادرسونو دې خبر تایید نه خبر کړی. په داسې حال کې چې په ایران او ترکیه کې دوی ته د سفارت او قونسلګا او په استانبول کې د قونسلګرۍ له سپارل کېدو وروسته سمدستي دوی دا خبر تایید کړ او تر خواهی په خپلو خبري ادرسونو چې هغه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ټویټر پاڼه ده، تر خواهی دوی د وایندویانو ټویټر پاڼه دي او ځینې نور خبري ادرسونه لري چې رسنیو او خبریالانو سره شریک دي، هلته یې تایید خبره کړه. ما له تېرې شپې راهیسې چې په دې برخه کې کوم مکتوبونه او تر خواهی دغه موضوعات خبریږي، ولی طالبانو تر دم ګړې پورې په رسمي توګه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
بلې امید ظهیر مل، تاسو نه مننه. موږ به بیا هم نن دغه موضوع تعقیب کوو او وګورو چې آیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت رسما دغه موضوع تاییدوي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو، د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس د همدغې مقررې په اړه د سیاسي او نړیوالو چارو له شنونکي صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې په د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې د جنرال قنصل په توګه د طالبانو د کس مقرري به آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو دریز پیاوړی کړي؟
د هغه اول دی ورځ نه چې طالبان په قدرت راغله او د هغه نه بعد د افغانستان خلک د سترو تراژدي سره بیکاری، بی دوایی، بی پیسگی، بی ډوډۍ یو دیوسل سترو مشکلات سره مواجه شو. سره د دې چې نظریات داسې و چې د طالبانو سره باید له سره تعامل ونشي، د هغه اول ورځ نه مې تاکید کوو چې تعامل د افغانستان خلکو ته د مرستې رسولو پر بنیاد د افغانستان خلکو رنځ او عذاب ته قتل په کار دی، اما دا تعامل باید تعریف شوی تعامل وشي. زما نظر دا دی چې هو تعامل دی وشي، اما دا تعامل په څه معنا دی؟ دا تعامل په دې معنا دی چې نړیوالې ټولنې ته، جامعې ته، ما ته، افغان ته دا ثابت شي. زما په ذهن کې زه په دې باندې معتقد شم چې نړیواله ټولنه چې افغانستان خلک په تیرو شلو کلو کې استفاده وکړه بې تفاوت نه دي، د انسانیت په مقابل کې بې تفاوت نه دي، خپلې هڅې کوي چې دا ملت ته، دا خلکو ته مرستې ورسوي. اما که چېرته طالبان د دې حالت نه، د همغه اول نه، د تعامل او د رسمیت پېژندنو تر منځ عمدن ځان ګول وهي او وایي چې دغه دی نن دی او که سبا دی، همغسې مو چې په دعا کې وکړه، هر څه مو چې وکړه، او په دې ترتیب باندې د نړۍ مجبوریت، د افغانستان مجبوریت نه سو استفاده وشي، دا هغه عدم دقت دی چې متاسفانه نړیواله ټولنه هم کوي او طالبان هم ځان غولوي.
آیا طالبانو تر اوسه دننه په افغانستان کې یا له افغانستانه بهر
د افغانانو لپاره د یو مسول حکومت په توګه باندې عمل کړی دی ستاسو په نظر؟
په یقین سره چې نه دی کړی. نړیواله ټولنه خطا کوي. زه خطا کوم چې وایم افغانستان د طالبان دی او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا صلاحیت چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، طالبان ته چا صلاحیت ورکړی دی؟ طالبان د داسې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې ښځې یې، په هغه کې ځوانان یې. دا د اصل موضوع نه د افکارو اړول دي. آیا طالبان به داسې یو افراطي، داسې یو خودکشه، داسې یو په اصطلاح ښځه پیدا نه کړي چې هغه د خپل حکومت کې دې ځای په ځای کې او د نړۍ مخه ونیسي؟ دا د دې سادګي ده چې دا شی نشي کولی. دا شی کولی شي، دا د حل لاره نه ده. دا د حل لاره نه ده چې طالبان نړیواله ټولنه د سهار نه تر ماښامه پورې په دې باندې تاکید لري چې طالبان د ښځو حقوق داسې کې او د طالبان مشروع نه دي، حکومت یې په زور نیولی دی.
بلې سعیدی صاحب، قونسلیانو یا د قونسلګریانو سپارل په دغو حساسو شرایطو کې کومې جدي اندېښنې راپارولی شي ستاسو په باور؟
په یقین د طالب غلط برداشت چې موږ به بالاخره هماغسې مو چې په نظامي برخه کې ویوړله په تاکید باندې، دې برخه کې به هم نن سبا په رسمیت وپېژندل شو. او در حالی چې وضعیت بل دی، هغلته تمام افغانستان اسلام حکم کوو چې بهرني غیر اسلامي ځواکونه دیني او دا د ملت شعار و. اسلام دین کمول په افغانستان کې قوانین دا د ملت شعار دی. دا چې طالبانو د خپل کدا شعار او د هغه په نتیجه کې یو سلسله موافقتونو ته ورسېدل، دا جدا بحث دی نسبت د دې چې په دې چل او دوکو باندې به ګویا فکر وکړي چې نړیواله ټولنه به، زه مطمئن یم چې نړیواله ټولنه خطا کوي چې د قونسل په سطحه باندې دا امکان. اما د یو مامور د یو کاتب چې هلته ویزې تم کې هلته پاسپورټ تم او ته تصور وکړي په ایران کې په 3 میلیونه افغانان او د هغه جملې څخه حد اقل 500 زره یې ونیسه د سابقه حاکمیت یا سلسله پلوه، دا به څنګه طالبان وکړی شي هغه چاته چې د هغه د دل لاسه تښتېدلی دی او تر پرونه پورې ورسره جنګېدلی دی او په افغانستان کې یکایکه ترورېږي، دوی به دا خدمات وړاندې کړی شي؟
د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکی صلاح الدین سعیدی و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیرې شنبې د ورځې په 14 کې چې د خبریالانو په یوه غونډه کې وشوه، دوه خبریالان وژل شوي او د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي. دغه مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي په دې 14 کې د افغان غږ او په نوم د خبري اژانسۍ او خبریال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومېده او روزنه تر لاسه کوله وجل شوی دی. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې دغه 14 له عمله د دوه خبریالانو د وجل کېدو پخلی کړی دی. د طالبانو د حکومت امنیتي بنسټونو بیا په دې پیښه کې د یو تن د وجل کېدو او 15 خبریالانو په ګډون د 8 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی وو.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیر شنبه د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو لمخې په دې 14 کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبري اژانس یو خبریال حسین نادری او یو بل نوې همکاري اکمل نظری وژل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل په دې 14 کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د تبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په ستاین غونډه وشوه، د بیلابیلو رسنیو 13 نور خبریالان ټپیان شوي چې د اعلامیه په ټکو د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلی چې وژل شوی خبریال حسین نادری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو 2 کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې د اوا خبري اژانس سره د سیمه ییز خبریال په توګه کار کوو او تبیان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیې پر بنسټ په 14 کې بل وژل شوی خبریال اکمل نظری د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی و چې اوا خبري اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبریالانو ملي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوه په یاده پیښه کې د دوه خبریالانو د وژل کېدو خبره کړې، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیښه کې د ټپي شویو خبریالانو شمیر 14 تنه ښودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مسول ظریف کریمی هم وایي چې د یادې چاودنې له امله د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل
آقای اکمل همکار رسانه ای
خاغل اکمل د طبیان فرهنګي مرکز رسنیز همکار او چې وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې نیک دي پینځل ټپیان درو چې د ډیرو یو د وګونو پر دیش لیدلې دي او سترګو او بدن ته یې زیان رسیدلې ده.
صدمه شدید دیده
دی وايي د دوه ټپی خبريالانو وضعیت خنو چې کابل ته انتقال شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د ورستیو شمیرو پاړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو د پیښې په لومړۍ ورځ په دغه چاودنه کې د طبیان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکي د وژل کېدو او 15 خبریالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړو. دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش د مارچ په 12 په ټلګرام کې مسولیت ومانه، په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبریالانو د ملاتړ ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری د دغه حملې په اړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبریالانو او رسنیو حملې هغه کوي چې له حساب ورکولو ډارېږي. داغلی امیری په خبره خبریالان د ښې حکومتولۍ د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ یې وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ختیځ بخمود ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه ودانۍ یو توغندی لګېدلی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. له بلې خوا ترکیه نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخمود ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخمود ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړي. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخمود په نږدې 50 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2022 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحالي بم په یو برید کې 55 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنگي جنایت سره انډول بللی و. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ جبهې له روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیه باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. له بلې خوا ترکیه د هغې موافقې د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پڼه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر مرکز د برید مسؤلیت ومانه. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلخ په مرکز مزار شریف کې د تبیان پر فرهنګي مرکز د شنبې د ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس په راپور کې چې واشنگتن پوسټ خبر کړی ویل شوی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه وسلوالو چې د طالبانو مهمه سیاله ډله بلل کیږي ډیر ځله شیعهګان په نخ کړی دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه رئیس د داعش وسلوالو خپل حملو ته زور ورکړی دی. پر تبیان مرکز لبرید دوه ورځې مخکې داعش په مزار شریف کې د بلې هغه حملې مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دې ولایت لپاره د طالبانو والی داود مزمل ووژل شو. په تیر فبروري میاشت کې طالبانو ویلي چې د داعش دوه مهم غړي په افغانستان کې وژلې دي. یو شمېر څارونکو په دې باور دي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د داعش د وسلوالو حملې به په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت په اړه د یو شمېر طالبانو ډاډ تر پوښتنې لاندې راوړي. امریکایي هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې امریکا باید زموږ له خپلو افغان متحدینو سره پر ژمنې عمل وکړي د دو کارپوهانو نظرونه خپاره کړي دي. په دې مطلب کې ویل شوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې تېره اونۍ په 2021 کال کې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د وتلو په اړه لومړۍ استماعي غونډه جوړه کړه. د مطلب لیکوالانو ویلي چې د بحثونو ډیره برخه د 150,000 زیاتو افغانانو باندې څرخېده چې په افغانستان کې کلونه کلونه د متحدو ایالتونو تر څنګ درېدلي او متحدو ایالتونو اوس هغوی یوازې پرېښې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر پخواني غړي د طالبانو لخوا وژل شوي، ځینې نور له افغانستانه تښتېدلي او په نورو هیوادونو لکه ایران کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په هیل ورځپاڼه کې دې مطلب دواړه لیکوالان وړاندیز کوي چې د امریکا کانګرس او حکومت باید ژر تر ژره له افغانستان د خپلو افغان متحدینو د چټک انتقال د اسانتیا لپاره یو دوامدار پروګرام جوړ او تمویل کړي. د ځان په نوم د یو کتابتون مسؤلان وایي د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې دا کتابتون وتاړه. دوی زیاتوي دا کتابتون یې هغو نجونو ته جوړ کړی و چې له زده کړو محرومې شوي دي. خو ادعا کوي چې طالبانو څو ځلې دا کتابتون مهر لاک کړی او ګواښ ورته کړی و چې نور دې نه راټولېږي او کتابتون دې وتړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دې کتابتون د تړلو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د ځان کتابتون نږدې یو میاشتې مخکې د 2000 ټوکه کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیس سرخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمېر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی و، مسؤلان یې دا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالي ستونزو له امله یې د دوشنبې په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو تل مزاحمت کوه، راتلل اویل به چې نجونې دلته ولې راټولېږي، تاسو چاته کار کوئ؟ دا ځای نور موږ ته امن نه و او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو، نور مو نشوای کولی چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل یې چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ، ځکه موږ کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادعا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دوو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیداً زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته و. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شو چې وتړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را
پابندیم. وحیدا محرمی هغه میرمن ده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله. نو موړی وای د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډیر انجونی او خځه هڅول شوې وي چې مطالعه وکړي.
واقعا نگران کننده برای جامعه ما، بلخصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډیر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو وړکۍ ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وترل شو زه ډیر ناهیلی شوم او ګورم چې زموږ ټولنه له هر څه وروسته پاتې کیږي.
جامعه ماشما از همه چی باز میمونه.
د دې کتابتون د مسولانو د ادا او پاړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل. خو ویان دی عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري وخوده.
ما از موضوع
خبر نه یو
او دا خبره هم نه ده، ولی باید وتړل شي. ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په ورستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمیر 15000 ټکو ته رسیدلی وو او 400 مېرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو لبیا واکمنې د ورسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خواندي وتړل او په ورستیو کې په هنتون ته هم له تک څخه منع کړې. خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محرومو نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په نورستان کې چارواکي وایي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق غواړي چې په دې ولایت کې 40000 هغو کورنیو سره مرستې وکړي چې لونې له تعلیمه هم پاتې دي. دغه اداره به هرې کورنۍ ته د میاشتې 40 امریکایي ډالر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف یاسف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلو چې په افغانستان کې 40% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له امله په پور خواړه پیری او 90% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوی چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ملګرو ملتونو د یونیسف صندوق له دغو بې وزلو کورنیو سره دغه مرستې داسې مهال کوي چې له شپږم ټولګي پورته تر اوسه نجونې زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او په داسې حال کې چې نوی تعلیمي کال هم پیلېدو ته نږدې دی، تر اوسه د طالبانو چارواکو داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې پرېږدي چې بیرته زده کړې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل 13 ورځ د یونیسف یو شمیر مشران پارون ته ورغلي و حکومتي مسولینو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکي 2022 المریز کال کې به په یاد ولایت کې 40000 هغه کورنیو سره هر میاشت 40 امریکایي ډالر نغدي مرسته کوي چې د چا خزینه اولادونه لزده کړو به برخه پاتې شوی دی.
یا د مرستې د یونیسف نړیوال ادارې لوري د هغه کورنۍ سره کیږي چې د دغه کورنۍ ماشومان او زده کړې په نیمایي کې پریخي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
په نورستان کې د پوهن ریاست مسولین هم وایي چې دغه مرستو سره به له یوې خوا د غریبو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې هواري شي او له بل لوري به نجونی زده کړو ته وهڅول شي. په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته ویل
په اول قدم کې د غوې ته تشویق په خاطر باندې یونیسف 40000 کورنۍ ته نغدي مرسته په نظر کې نیولې ده چې د اکټیو د لارې باندې دغه برنامه تطبیقیږي. په ډیرو مواردو کې به معارف به هم داخل اوسیږي په دغه برنامه کې. دا د هغه کورنیو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یا به تشویق شي، په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ دي، په هغو کې هم تر ډیره کولی شي دغه نغدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف په داسې حال کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره 40000 کورنیو سره نغدي مرستې کوي چې له 1.5 کال زیاته موده کېږي چې طالبانو لشپګم د پورته ټولګیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې طالب چارواکو یې په نوي کال کې د پرانیستلو ژمنې کړې، خو لا هم نه د معلومه چې دغه ژمنې به کله عملي کېږي.